پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا سجی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربایم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه وړاندې به واوري چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی څرنګه فشار او کمیسون څه وایي تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاده سوه چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي بشپړ خبرونه افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوې د چيله څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل چې گزرگاه نور پرون مازیګر لې وی درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه ونیوله
د وی پر گزرگاه نور ولسوالی لسو استقامتونو تاروزو شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دا طالبانو مرشلی ولسی پاتونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتیدلی
شاغلی نیازی زیاتوی چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوشته خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي گزرگاه نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی د چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس پر لاس و د بغلان سرپرست والی ویل دا ځل د دې ولسوالی د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول سوی دي د فاریاب امنیتي چارواکیو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي د فاریاب امنیه قومندان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین یو سلو دولس په نوم عملیات پرون پنځشنبه د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پیل سول او هدف یې د مزار میمنې د لومړی نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو ځپل دي د زیاته کړه
شاین 112 را در ولسوالی
دی وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین یو سلو دولس عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو
د فاریاب سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د میمنی او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې ډیره برخه له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده د افغانستان د نولس کلونو لوبډله نن د نولس کلونو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې دی او د هیله من دی چې لوبه په وګټي د زیاته کړه
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي
د افغانستان د نولس کلونو ټیم په خوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سرژني نړیوال جام کې هم تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربا جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي په دې اړه به شیبه په شیبه معلومات په همدې خپرونه کې درسره شریکېږي تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه ټاکل سوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي د ویلي دا کار به په درنښت وکړي ځکه له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر سر خلکو کې د پام وړ غوسه لا هم پاتې ده جانسن پلان لري چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلی و په خپل استوګنځي کې له خپل ټیم سره ولمانځي خو دی به په دې اړه په هغو اضافي جوړو سویو غونډو کې چې د بریکزټ پلویانو لندن کې پلان کړي له ګډونه ډډه وکړي له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د جانسن د وینا لنډیز د دفتر خپور کړی چې له مخې به یې نوموړي په یوه تلویزیوني وینا کې ووایي دا هغه شیبه ده چې سپیدې چوي او د یوه نوي اثر خواته پردې پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنګټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت په دغه ځای کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سخترېځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تړونه چې په موږ دي شریکو.
وړاندې به د دې موضوع تفصیل درکړو. د سماره یا سما حق پروګرام هم لرو او پکې همدا مسله چېړو چې انتخابات د کمیسیون په واک کې دي کنه دي. په دې خبرونه کې کرکټ ته هم مخه کوو. نن تر 19 کلونو د لشمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د لوبډلې مهمه مسابقه ده له پاکستان سره لوبیش.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ کې خدا، بالنګ کې خدا، فیلډینګ کې خدا، ټول شیان ښه دي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې ځینې زندانیان په افغانستان کې تر قانوني مودې زیات په زندان کې پاتې شي. دا موضوع هم په یو تفصیلي مطلب کې څیړو. اساسي رډو په منځني صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمن په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ وایان احمد زبیر حبیب زاده د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅېدادي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. دا چې موږ په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپلې غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون په شکل د اشکار باندې چیلنج کوي چې د دې پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه قانوني وي او کچې خلاف دی کوه دغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض وکړو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پریکړه باندې پلا طبيعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز عملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تړونه چې په موږ دي شریکو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین شایي سبا محکمې ته وړاندې شي. د پډیر اسماعیل خان کې په زندان کې دی. خوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ ټیم نن د کرکټ د نولس کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې له پاکستان سره مسابقه لري. د دغې سیالۍ ګټونکی ټیم به د یادو سیالیو نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي افغانستان دغې سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو د کرکټ ټیمونه نن د افغانستان په وخت د غرمې په دولسمو بجو لوبه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د کرکټ د نولس کلنو د سیالیو د نړیوال جام منځلوبه ته له رسیدو وروسته نن د پاکستان د نولس کلنو د کرکټ له ټیم سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. پلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د لسکن بوتله د نړیوال جام سیالي او پلر کې خبره د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ ملسکن بوتله پر وړاندې تر سره کوي. د لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او مکمل دي ان شاء الله. په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د نولس کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په ښار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغو سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د نولس کلنو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دغو ټیمونو کې د افغانستان په ګډون 8 ټیمونه چې نیوزیلاند، سویلي افریقا، استرالیا، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او ویسټ انډیز شامل وو، د یاد جام دغه مقام ته لاره ومنده. د افغانستان د نولس کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وایي دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د نولس کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه. ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوو ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د موږ دوه د ورسره ټکټ د پاکستان سره ده ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغو لوبو ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځلې د پاکستان د کرکټ د نولس کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
تر نولس کلنو د لږومره کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې روان دی. د پښتون خورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیولو وروسته د دې غورځنګ د نورو غړیو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غورځنګ شاوخوا 15 غړي نیولې چې زیاتره په ترهګرۍ تورن کړي دي. منظور پښتین دا وخت خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې را سره دی. د موضوع څارلې د اعظمي صاحب، تر دې دمه د منظور پښتین قضیه تر کوم ځای رسیدلې ده او کوم تورونه پی پوری کړي دي؟
مننه شیبر صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې اوریدونکو ته به معلومه وي چې دی د 2020 کال د روان کال د جنوري د 8مې پښتمې مهال سهار وختي په پېښور کې ونیول سو او پولیسو په دې تور ونیوي چې د ډیر اسماعیل خان د پولیس پر غوښتنه دی نیول سوی وو او پر دې بیلابیل تورونه پوری کړي دي چې تر ټولو لوی تور چې پر دې پوری سوی دی هغه د پاکستان لأساسي قانون سخه دمخ اړول تور دی، یعنی دا تور په خیانت حالت شمیرل کیږي او په پاکستان کې د خیانت سزا یا عمری بند دی او یا هم اعدام دی. پر دې سربیره پر دې کوم تورونه پر سوي دی، هغه د امن خرابوي او د ریاست یا د پاکستان د مملکت پر ضد سازش کوي او د قانون مات کړی دی. موږ پر دغه تورونو باندې دی نیول سوی دی، خو د قضیه د اوس مهال په ډیر اسماعیل خان زندان کې ده او دی بنن بیا پر ډیر اسماعیل خان زندان کې محکمې ته وړاندې کیږي، ځکه چې د وکیلانو په پېښور کې محکمې ته خواست کړی و چې عریضه یې کړې وه چې د دوی باید په ضمانت باندې خوشی کړل سي، خو هغوی دی په څوارلس ورځني زندان باندې تر اوسه پورې محکوم کړی دی. د هغه وروسته بیا د قضیانو ورکتل کیږي، نو چې نن محکمه کومه پرېکړه وکړي دغه پر بنیاد به بیا وکتل سي چې د بند مدت څومره غځي، خو دم غړي د ضمانت یعنی د خوشی کولو رد شوی دی او نن به بیا د دې اوریدنه کیږي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر نور مشان اکثره په اسلام آباد کې نیول شوي وو، دا 52 ته چې ما مخکې اشاره وکړه او په نور سیمو کې هم.
کله چې منظور پښتون ونیول سونو د غورځنګ ځینو مخکښانو اعلان وکړ چې دا غي ور زورسته بدی په ټوله نړۍ کې احتجاجونه کوي، نو د دې احتجاجونو لړۍ ل افغانستان بیا تر پاکستان او بیا آینن تر اروپا او امریکا پورې وغځیدل. په اسلام آباد کې هم احتجاج او سپدې احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی هم دی دغه په مشرۍ کې وسو، نو په هغه ورځ شاوخوا 15 کسان ونیول سول. محسن داوړ یو بل مخکښ د اسمت شاهجان دی خوش اسول، خدا کسان لا تر اوسه پوری نه دی خوش سوی. پر دې سربیره په بنو کې ځین کسان دی ونیول سول، په لاهور کې ونیول سول، په پېښور کې ځین کسان د نیول راپور نه دی. نو شاوخوا د 15 کسان دی چې دی نیول سوی دی او پر دغه کسانو بیا د تراګری تور دی، یعنی چې دوی تراګری کړي ده په دې تورې نیولې دي، خو د دوی قضیه وسم روانه دي، وکیلانو عریضه جمع کړي دي او دا قضیه هم پر مخ ځي.
اعظم صاحب، دغه کسان چې نیولې دي دا چې په کوم سیمو کې نیولې دي؟ په هغه زندانونو کې ساتلې دي، مثلا په لاهور کې، په لاهور کې زنداني دي او په اسلام آباد کې اسلام آباد، کنه دوی هم ډېر اسماعیل خان ته انتقال
کړي؟ نه، دا چې په اسلام آباد کې نیولې دي هغه ملته په اسلام آباد کې زنداني دي، په بنو کې چې نیولې دي ملته دي. او د غورځنګ مخکښ محسن داوړ پرون ویلي چې په لاهور کې د پاکستان استخبارات د دوی یو نیولې دي، په لاهور کې هغه د پوینات شتولې دي، نو هغه نیولې دي په کوم شهرونو کې نیولې دي عملته ساتلې دي او دغه ورسره بیا د پریکړه کې چې څور سره
د پښتون غورن غورزنګ مخکښانو د خپل دغه غړو د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړې.
دوی هلې ځلې پیل کړې دي، یو خو په محکمه کې دوی عریضه جمع کړې دي او وکیلان ورته نیولې دي، هلې ځلې پیل کړې دي او مدني فعالیتونه شروع کړې دي. او پر دې سربیره د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د دې غورزنګ مخکښ محسن داوړ پرون مازیګر د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې چې هر چا د قانون یا د حق غوښتنو خبره کړې د پراغه باندې د خیانت تور پورې سوی دی. دی وایي چې د غورځنګ غړو یا منظور پښتین هیڅ د آئین سرغړونه یا د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه نه ده کړې، نه قانون مات کړی دی، نه امن خراب کړی دی. دوی یوازې د خپل حق غوښتنه کړې ده او د اساسي قانون غوښتنه کړې ده چې د دوی سره باید د اساسي قانون لاندې برخورد وسی. خو د په وینا تر اوسه پورې چې پر کوم کسانو هم د پاکستان په تاریخ کې لباچا خان نیولې، بیا تر خانشي د عبدالسمد خان پورې، بیا تر ولی خان پورې او حتی تر محمد خان سگزي پورې، پر یو هم محکمه د خیانت تور نه دی ثابت کړي. نو دی وایي چې دا تور نه بم پر دې باندې ثابت نسی. د په وینا چې یوازې دغه کړنې چې د پاکستان ریاست یا د پاکستان مملکت د دوی سره کوي چې د دوی ژغ خاموش کړي او دوی د خپل حقونو څخه پر شا کړي.
اعظم صاحب مننه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر بندیان تر قانوني مودې د ډېر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وایي چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د هغو کسانو چې په جرم تورنی شي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع اسمت څاروان راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزي په توقيف کې ساتل کېږي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تیرېدو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقيف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایی قانون د 1963 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي یا نهایی حالت وویشت ورځې ده، یعنی وویشت ورځې کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقيف کې پاتې شي.
ښاغلی مصبا په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه وسي بیا باید په 8 ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هوډمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي. اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نورم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نه شي، بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه سوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی سی چې توقیف تمدید کی. خدای یو قانونی حالت دی، په هر حالت کې که چیرې دغه سه کسان دي دا یو قانونی حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 100 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري. اما ممکن دی یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صبت دعوا ترتیبوي یا هغه به محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې هم یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډمن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي،
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي، یعنی محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونی. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې 2 میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنی د دې معنا دا ده چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی کېدلی چې له 100 ورځو نه زیات په توقیف کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس محبسونه او توقیف ځایونه باید د خپلواکې ادارې له لوري اداره شي.
تاسو له پیغامونو
حضرت محمد یم د هلمند ولایت په نادعلي د ولسوالۍ سینه کلي څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادی راډیو څخه مننه کوم. ما اتلس کال کې ازادی راډیو اورو. د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو مقاماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادی راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت پهغونه خدمت نه ده کړی لکه ازادی راډیو اتلس کال کې ازادی راډیو زه اورو. خدای دې ژوند ورکړي. ازادی راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو خلونه یې رسولي دي پر ازادی راډیو. من
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادی راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د ازادی راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادی راډیو یو بې پرې او دلی آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دغه نشروي. نو زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کېږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو ازادي رادیو ته د اتلس کلنې کلیزې په خاطر مبارکي ویلې وه. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام له دوو بجو شروع کیږي تر څلورو بجو. د دې دوه ساعته خپرونې یو ساعت د همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی چې ازادي راډیو اتلس کلنه شوه. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او همدارس د ټلیفون له لارې پرې خپرونې کې برخه واخلي، د ازادي راډیو په باره کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړي، او همدارس تاسو کولی شئ چې که ځینې وړاندیزونه پیشنهادونه لري چې ازادي راډیو څه شیان نوي رامنځته کړي او څه تغیرات رامنځته کړي، کوم شیان لري کې کوم شیان زیات کړي، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو او د خپرونې له چلوونکو سره شریک کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا یو ساعت دیت زنگره شوی دی چې ازادي راډیو اتلس کلنه شو، او بل ساعت د کورونا ناروغي په اړه باندې په دې پروگرام کې بحث لرو. دا ناروغي په چین کې خبره شوې ده او د چین ټول سیمو ته دا ناروغي خبره شوې ده، او اوس په نړۍ کې هم په جنو هیوادونو کې چې له چین خلکو سفرونه کړي دي دا نور ناروغي انتقال کړي ده، او د دې ناروغي له خاطره اوس اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه چې دا اخیستونکي ناروغي ده. په ډېر بخښنې سره چې تخنیکي ستونزه لرو او نشو کولی چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمیسونه ولولو. نن د افغانستان او پاکستان تر نولس کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه په دولس نیمې بجې د کابل په وخت د جنوبي افریقا په بینون ښار کې پیل شي. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. په دغه نړیوال جام کې که چېرته افغان لوبډلې دا لوبه وګټله، نو د دې نړیوال جام سیمی فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې دورې ته به ورسی شي. او خو دا لوبه ډېره حساسه ده، ځکه چې د پاکستان ټیم هم ډېر پیاوړی دی، او تر اوسه پورې که څه هم د پاکستان ټیم په خپل ګروپ کې دوهم وو، خو یوه لوبه یې نه وه شوې. د دې له خاطر پوینټونه کم شوي وو، او افغانستان په خپل ګروپ کې دوې لوبې کړې وې. یوه لوبه یې له کوربه هیواد جنوبي افریقا څخه ګټلې وه، بله لوبه یې له متحد عربي اماراتو څخه، او دواړه لوبې یې په خورا توپیر ګټلې وې، ځکه چې افغان بالرانو ډېر ښه لوبه کړې وه، او همدارس د افغانستان بیټسمینانو په دغو دواړو لوبو کې ډېر ښه لوبه کړې وه، ښه رنځونه یې جوړ کړي وو. هیله ده چې نن هم افغان لوبډله په دې مسابقه کې ښه وځلی شي. په روان خبرونه کې په دې اړه راپور هم درلود. نن د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ترنولس کلنو د لشمر کرکټ جام بل لوبه د انګلستان او زیمبابوی ترمنځ د دواړه لوبډلې هم ډېرې پیاوړې دي. دا هم د کوارټر فائنل لوبه ده چې یو بل د غو ټیمونو سیمی فائنل ته رسیږي. دا لوبه هم په ورته وخت همدغه د افغانستان په وخت په 12:00 بجو پیلېږي. او په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې د زیمبابوی ډېر ښه ځلېدلې ده او همدارنګه انګلستان او دواړه پیاوړې لوبډلې دي. که چیرته هر یو له دغو ټیمونو یو بریالی شو، ممکن که افغانستان له بل ګروپه بریالی شو له افغانستان سره خپله لوبه وکړي.